د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه اوریدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د یو شمیر نورو نماندانو اعلان هم نن وشي. د افغانستان د حکومت له لورې له طالبانو سره یو اړخیز اوربند څه باندې 8 ساعته مخکې پای ته ورسید. دې اوربند څه ګټه وکړه؟ په دې اړه به هم وړاندې واوري. خو لومړی خبرونه. تمره چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د اوربند په اړه خپل رسمي دریځ نن اعلان کړي. افغان ځواکونو د شبرخان میمنې لویه لار پرانستله او د فوټبال د نړیوال جام لوبو دوهم پړاو نن د ارجنټاین او فرانسې له لوبې سره پیلېږي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر نن د حکومت له لورې له طالبانو سره د اوربند په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی پر خپل ټویټر دا خبر لیکلی دی او وایي ښاغلی غنی به نن د اوربند او سولې په اړه په کابل کې خبرې وکړي. د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د اوربند موده 13 شپه 12 بجې پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د بریدونو د پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل موږ اوس د احضاراتو په حال کې یو. د اوربند تمدید د ولسمشر په پریکړې پورې ارتباط لري، خو په مجموع کې موږ د عملیاتو د پیل لپاره او د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د دفع کولو لپاره لازم چمتووالی لرو. افغان حکومت د روژې له 28 نیټې څخه د اختر تر 15 پورې له طالبانو سره اوربند اعلان کړ او بیا یې تر 100 ورځو پورې تمدید کړ، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په 3 ورځو کې اوربند عملي کړ. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغان حکومت له یو اړخیز اوربند سره هم په همدې موده کې د افغان ځواکونو تلفاتو کې کموالی راغلی دی. د شبرخان میمنې لویه لار تیر مازدیګر افغان امنیتي ځواکونو پرانسته. له یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له کبله دغه لار تړلې وه. د فاریاب ولایت امنیه قمندان نبی جان ملاخیل تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
قوتي عملیاتي ما از قرنقل شروع کړه. عملیاتي تصفیه وکړه.
دوی وایي زموږ امنیتي ځواکونو له قرنقل څخه تصفیوي عملیات پیل کړل. دوی اوس میمنې ته ورسېدل. ټولې هغه سیمې چې اغېزمنې وې نیول شوې دي. تر دې وروسته به زموږ اکمالاتي قطارونه میمنې ته ورسېشي او بیا به له اندخوی څخه تر میمنې پورې لارې کې د امنیتي سیمو او مرکزونو جوړول پیل کړو. د ښاغلي ملاخیل په خبره په پام کې ده تر دې وروسته په ټول فاریاب کې تصفیوي عملیات پیل شي. د ده په خبره د میمنې ښار ته د هوایي ځواکونو او د کورنیو چارو وزارت لخوا د ځانګړو قطاعاتو ورتګ دوام لري. د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د دغو نوماندانو په اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی کمیسون د نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نوماندان تایید کړل. موږ په ډېر دقت کار وکړ څو یو پاک او شفاف لیست وړاندې شي. وړاندې په خبرونه کې په دې ارتباط تفصیل اوریدلی شئ. لأسجردو خبرون آوري کرملن وای کچرته د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د سرمشیزي پرمحل د امریکا متحده ایالاتو د 2014 کال د انتخاباتو موضوع مطرح کړي، نو ولادیمیر پوتین د دې موضوع درات تکرار ته آماده دی. سپین مړی او کرملن دواړو د جون په 28 اعلان وکړ چې ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین به د جولای په 14 په هلسنګي کې سره وګوري. ویل کېږي چې دوی به د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون پر یو شمېر مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په 28 یو شمېر وکیلانو ته وویل چې د ډاډه رای ولسمشر ترامپ د دې لیدنې پر مهال د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع راپورته کړي. د کرملن ویاند میتر پیسکوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده پرې خبرو کې د سوریې پر جګړې هم بحث وشي. اروپای ټولنې په بریتانیا ژغ وکړ چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو یا بریگزټ د پروسې په اړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا به له دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخامخ شي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشیزي په پای کې خبریالانو ته وویل ډېر لوی کارونه په مخ کې لرو او تر ټولو سخت کارونه لا هم نه دي هوار شوي. ټاسک زیاته کړه چې دا وروستی شخ و. په پام کې ده بریتانیا د 2019 کال د مارچ په پای کې له اروپایي ټولنې ووځي. د نورو مسایلو تر څنګ د راتلونکي امنیت او د بریتانیا اروپایي اتحادیې د وګړو ترمنځ د آزاد تګ راتګ مسله لا هم حل شوې نه ده. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. په روسیه کې د روان جام لوبو بله مسابقه د شپې 12:30 بجې د پرتګال او یوروګوای ترمنځ شروع کیږي. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د دوهم پړاو لوبي وروسته تر دې نن پیلېږي چې د ګروپونو لوبي پای ته رسیدلې دي او 14 لوبډلې له دې جام څخه اوټ شوې دي او 14 هم دوم پړاو ته رسیدلې. اساجی رډو په منځني څه په دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوماندانو یو لس خپور شو او بل بیانن خپور شي. د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره یو اړخیز اوربند تیر شپه پای ته ورسید. د دې اوربند په ارتباط د ولسمشر لیوی سلاکاری ملالی شینواری سره شغیدلی.
زه فکر کوم دا یو پیلامه و. زه اله منه یم چې د دواړو اړخونو لپاره یو ډیر ښه تجربه جوړه شي.
د کونړ دینی عالمانو د حرمین شریفین د امامانو له فتوا سره سم پر طالبانو شغ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
دا اوی هر فتوا ځان د سولې په حق لنه هر فتوا د دین چې صادره ای زمونږ لپاره یو ثبوت او دلیل دی.
نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان په اړه د نور موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د اوربند مسله چیړلې ده. د ژوند رنگونه پروګرام کې مو دا مسله چیړلې چې په لویو کورنیو کې ژوند څرنګه وي.
زمو کورنۍ تعداد 15 نفرو ته رسیږي چې اته مې لورونه دي ټول هم ودونه کړی دي. د هر یو شپږ واته ماشومان دي.
د ګوړیا چر تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د شپږو ولایتونو د کاندیدانو لومړنی لست اعلان کړ. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د پاتې نورو ولایتونو د نوماندانو اسناد به نن بشپړ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیره ورځ ویلي وو چې په یو شمیر کسان د اسنادو د کموالي او یا په اسنادو کې د نیمګړتیاو له کبله د نوماندانو په لومړني لست کې شامل شوي نه دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان هغه ولایتونه دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړنی لست اعلان سو. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته ویل د دغو کسانو نوماندي د یو شفاف سیستم پر اساس تایید سو. د وای کمیسیون د نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نوماندان تایید کړل. دا چې په دې کار کې ځان راغی علت همدا و چې موږ په ډیر دقت کار وکړ څو یو پاک او شفاف لست وړاندې سي. د لوړې سطحې ټکنالوژي وکارول سوه چې هر نوم د کوډ پر اساس انتخاب سو. حتی څوک نه پوهېدل چې کوم نوم دی. دا د دې لپاره چې دغه لست شفاف واوسي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 تنو د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو څوکیو ته فورمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2445 د ولسی جرګې او 3101 د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نمونه لیکلې وه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تېره ورځ ویلي وو چې یو شمېر کسان د اسنادو د کموالي او یا په اسنادو کې د نیمګړتیا له کبله د نوماندانو په لومړني لست کې شامل سوي نه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د یو شمېر نورو ولایتونو د نوماندانو د اسنادو ارزونه به هم نن یعنی شنبه بشپړه سي. د دغه کمیسیون مرستیالې وسیمه بدغیسی ازادي رادیو ته وویل چې ولې دغه لست په برخو اعلانېږي.
شما میدانین که بله برخی از مسائلی هست که ممکنه که روند
د وی ځینې مسائل ست چې کولای شي د ارزونې بهیر اغیزمن کړي. هغه هم له ځینو لری پرتو ولایتونو څخه مرکز ته د موادو انتقال دی چې د حواله لري تر سره کیږي. نو په همدې دلیل به بل برخه د شنبه پورت بشپړ شي.
بخش دیگر ته روز شنبه تکمیل خواهد شد.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د محل ویش سره سم ټاکل سوی و د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لومړنی لست د چونګاښ یا سرطان پر اومه نیټه اعلان سوی وای. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندانو لومړنی لست به وروسته خپور سي خو دقیق وخت یې تر اوسه معلوم نه دی. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په 15مه پیل او د همدې میاشتې په 22مه پای ته رسېدلې ده. ټاکل سوی دغه انتخاب بات میزان یا تلی میشتی پر اته وشته منرته تر سرسی.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د یو شمېر نورو ولایتونو د نوماندانو لست به هم نن پر خپله ویبپاڼه خپور کړي. له کابل ولسي جرګې ته د نوماندانو لست هم خپور شو.
زما رایه زما حق.
میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې مسلې ته به مخ کړو. د افغان حکومت لخوا اعلان شوی یو اړخیز اوربند تیر شپه پای ته ورسید. ولسمشر اشرف غنی یو اړخیز اوربند وروسته له هغه اعلان کړ چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په اوږده جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اختر په دریو ورځو کې اوربند ومانه. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا اوربند د سولې د خبرو او د راتلونکو اوږدمهالو اوربندونو لپاره یو پیل کېدای شي؟ احمد تکل په دې اړه په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر له سلاکارې ملالۍ شینواري سره خبرې کړې دي. میرمن شینواري دا اوربند د جګړې د ټولو اړخونو لپاره یو ښه فرصت بلله.
زه فکر کوم دا یوه پیلامه وه او زه هیله منه یم چې د دواړو اړخونو لپاره یو ډېر ښه تجربه جوړه شي. دواړه اړخونه په یو بل باندې بېسمار جوګه اوسي او زه فکر کوم چې د دواړو اړخونو لپاره د پیل لپاره د خلکو لپاره او د دولت لپاره او د طالبانو د اړخ لپاره یو د پیل یوه ښه تجربه وه.
د افغانستان جګړه خو یوازې یو اړخ چې هغه طالبان دي نه لري، نور وسلوال مخالفین فکر کوي چې له هغو سره به د جګړې راتلونکي څه ډول وي؟
مقصد مو داعش خو زه فکر کوم چې د داعش سره د هیڅ ډول خبرو امکان نشته، ځکه چې هغه یوه بله مسله ده او هغه کې زه د افغانانو دغه نه ګورم چې علاقمندي نه ګورم یا د افغان دولت علاقمندي هم نه ګورم چې د داعش سره د خبرو اترو لپاره فعلاً کوم پروګرام یا د خبرو کوم علاقمندۍ ترک ولګېږي. پاتې شوه دا چې موږ رښتیا هم ځینې داسې ډلې لرو چې د طالبانو سره هم نه دي، اما د دولت مخالفین ډلې دي چې کېدای شي چې هغه بیا د ځینو عواملو په ترڅ کې یعنې دوی بېرته راوګرځي یا سولې ته زړه ښه کاندي. فکر کوم دا د هر هغه ډلې چې د افغان دولت پر ضد وسله پورته کړې ده د سولې لپاره یو ښه پیل.
فکر کوي چې ولسمشر اشرف غنی به وکولای شي چې په کور کې دننه د سولې مخالفینو ته قناعت ورکړي؟
زه فکر کوم چې هو، بلکې ځکه چې دا ولس نن سبا ګوري چې د سولې غږ یې اوچت کړی او دا د ولسمشر لپاره د قوت یوه نقطه ده. ولسمشر باید د دې ملاتړ نه په خپل ګټه باندې استفاده وکړي یا د سولې لپاره استفاده ترې وکړي. هو، د دولت دننه هم داسې کړی شته چې د سولې طرفدار نه دي، ځکه هیڅوک نه غواړي چې دا قدرت چې په بشپړه توګه په لاس کې ده دا د چا سره تقسیم کاندي. البته دا پخوانۍ لانجې هر رقم چې هغه خو په هر صورت اما دا د قدرت شریکې ده یو بل ستونزه ده په افغانستان کې چې ډېر ډلې نه غواړي چې دا قدرت د نور سره شریک کاندي. خو بیا هم موږ اوس ولسي غږ لرو، د ولس د خوانه یو ملاتړ را سره شته، نو موږ څه شو چې دې نه خپل ګټه استفاده وکړو.
او کلان راته وایي میرمن شینواري چې سیمه ایز لوبغاړي به د سولې له دې هڅو سره څومره ستاسو تمه ده چې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال وضعیت هم د سولې په طرف تمایلات زیات لري. البته مقصد مې د نړیوال سیاست دی. فکر کوم چې کوم فشارونه چې د پاکستان باندې دي، همدارنګه د ایران د رول د کمرنګه کېدو هلې ځلې کېږي په دې سیمه کې، نو زه دا ټول د افغانستان د سولې د لپاره ګټور ګڼم. ولې که افغانان هوښیار اوسي او د دغه موقع نه استفاده په سمه توګه وکړي.
په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری هیله منه ده چې له طالبانو سره موقت اوربند سولې ته د رسېدو لپاره یو ښه پیل و. بلورته د کونړ دینی عالمان د مکې مکرمې او مدینې منورې د امامانو وروستۍ هغه فتوا پر ځای بللې چې له مخې په افغانستان کې جګړه ناروا او ورور وژنه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات له کونړ د روح الله انوري پورا پور کې.
مولوی سید ولی الله د جمعې په تقریر کې خلکو ته وویل د حرمینو شریفینو د امامانو فتوا او ویناګانې د اسلامي امت د پاره تګلارې دي او هغوی چې په تیر جمعه په افغانستان کې روان جنگ ناروا او ورور وژنه ګڼلې خپل اسلامي دندې ترسره کړې او له ولسمشر غنی مننه کوو چې د اختر او اختر څخه وروسته د وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړ.
دا خو د حرمینو امامانو چې زمونږ مقتدا ده او مونږ پنځه وخت هغې پسې اقتدا کوو او مخ کعبې شریفې ته ګرځوو، نو د هغوی هر فتوا ځان د صلح په حق لنه هر فتوا د دین چې دری زمونږ لپاره یو ثبوت او دلیل دی. مخالفینو ته یو پیغام د صلح وړاندې کړه او دا وی عملی ثبوت دا او خود شرزبندی هم وکړه. د مخالفینو نه هم مننه کوم چې هغوی هم دی ملت ته یو نمونه ده صلح و خدا د اوربندی او د رزبندی و خدا له یو درې ورځې د اختر خوشالی په مونږ باندې سید یا رسول الله.
هغه له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې باید د حرمینو د امامانو د فتوا په نظر کې نیولو سره د افغان ولسمشر د سولې او اوربند وړاندیز ته یو ځل بیا مثبت ځواب ورکړي او دا د هر افغان غوښتنه ده. مولوی عبید الله بهاری وویل د حرمینو د امامانو فتوا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته یو ښکاره دلیل او ثبوت دی، نو ځکه یې منی او پرې عمل کوي او دې فتوا سره به نه یوازې په افغانستان کې روانه جګړه په سوله او ورورولۍ بدله شي، بلکې ټول مسلمان امت به له جګړو وژغورل شي او دې سره به خلک له ویرې پرته جومات، مدرسې، ښوونځي، دفتر، بازار او هر ځای ته په ډاډه زړه لاړ شي او خپلې ورځنۍ چارې به ترسره کړي.
دا ورته چې یقینا ستاسو یو غږ زمونږ دپاره د سولې او د امن دی. که ستاسې غږونه ډېر شي نو واقعا دې ملک به سوله راشي، بلکې یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله آسیا کې به سوله راشي. هر سړی به د قتل نه لاس واخلي، ظلم به بد شي، فساد به ختم شي، هر سړی به خپل مسؤلیت وپېژني، علما به په ارام شي، علما به درس ورکړي، علما به نه وژل کېږي، علما به نه متهم کېږي.
مولوی بهاري له ټولو دینی عالمانو وغوښتل چې باید نور شخصي او ګوندي اختلافات شاته واچوي، په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د مسلمانانو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره دی یو موټی او یو غږ شي.
زه تاسو ټول علما باندې غږ کوم، راځئ چې په اخلاص سره منبر او جمعه د دې لپاره استعمال کړو چې نن په افغانستان کې سوله دایمي شي او هر بچی ته، هر زنانه ته، هر جمعه ته، هر جنازې ته سوله ورو بخره شي، د مشرانو عزت تامین شي، د خاورو عزت تامین شي او موږ او تاسې د سولې په فضا کې ژوند وکړو او موږ او تاسې یقینا چې د دغه نعمت نه برخوردار شو. که زمونږ په ژوند کې سوله رانه شي نو آینده بچو ته خو به هم سوله راشي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر غنی د روژې له ویشتم څخه د اختر تر پنځم او بیا نور لس ورځې یو طرفه اوربند اعلان کړ او د دې په ځواب کې طالبانو یوازې د اختر درې ورځې اوربند عملي او د اختر په څلورمه شپه یې مات کړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ دینی عالمانو د افغانستان پر نورو دینی عالمانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو او د اوربند د تمدید او ټینګېدو لپاره دې هلې ځلې زیاتې کړي او په خپلو وازونو کې دې موضوع ته توجه وکړي. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د اوربند په اړه لیکنې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله د دغې ورځپاڼې یوې پخوانۍ خبریالې کاندس روندو لیکلې ده. کاندس لیکي په افغانستان کې سوله اسانه نه ده، خو یوازینۍ لاره ده. دا بیا پوښتنه کوي چې یوې سیاسي روغې جوړې ته څرنګه رسېدلی شو. روندو یو وخت په افغانستان کې د سیګار سلاکار وه او اوس د جګړې د راتلونکي په نوم د مرکز جګپوړې غړې ده. دا د خپلې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې شپږ کاله مخکې چې زه په کابل کې اوسېدم هر څه په تیاره کې و لکه اوس، خو یو شی چې اوس روښانه دی هغه د ملګرو ملتونو هڅې دي چې غواړي ټولې خواوې د خبرو میز ته راولي. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کلونه وخت ونیسي او یوه باثباته سوله له دې سره تړلې ده چې موږ د مهمو او عاجلو موضوعاتو ترمنځ توپیر وکړو او لومړیتوب معلوم شي. د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې هم په خپلې تازه ګڼه کې له طالبانو سره د اوربند مسلې ته اشاره کړې ده. د هیل لیکي، په کوچني اختر کې درې ورځني اوربند له 2000 لومړي کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د هیلو یوه کړکۍ پرانیسته چې دا جګړه به له ډیپلوماتیکې لارې ختم شي. خو طالبانو د اوربند له تمدید سره مخالفت کړی او له اختر وروسته یې جګړو ته زور ورکړی. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د بحث مسله هم دې ورځپاڼې راخیستې ده. دا بحث د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د نوي قمندان په اړه دی. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د نوي قمندان ټاکنه تایید کړه. د هیل ورځپاڼه چې د کانګرس خبري خپروي لیکي، که څه هم د سکاټ میلر له تایید سره په اسانۍ موافقه وشوه، خو ځینو سناتورانو له هغه څخه د سوال پر سر سوال وکړ. ورځپاڼه لیکي، له ماساچوسټس څخه د ډیموکرات ګوند سناتوري الیزابت وارن له جنرال میلر څخه وپوښتل، تر اوسه چې هر امریکایي جنرال ته دا دنده سپارل شوې، هغه د افغانستان د جګړې د عطف نقطې په اړه خبره کړې او دا ټکی دومره زیات شوي چې حلقه ترې جوړه شوې، ټول تر دې حلقې راڅرخي او د هدف څرک نه لیدل کېږي. سناتور الیزابت بیا له جنرال میلر څخه پوښتنه وکړه چې د بدلون داسې بل ټکی هم شته چې له هغه سره د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې جنرال میلر په ځواب کې وویل چې دا مني چې دا جګړه اوږده شوې او دی نشي کولی چې د دې جګړې د پای ته رسیدو لپاره ځانګړی زمان یا ځانګړې نیټه اعلان کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې به په نړۍ کې د اوبو په اړه واوري، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع راخلو، د پاکستان انتخابات. د پاکستان ستري محکمې حکم وکړ چې دغه هیواد پخوانی سر اعظم شاهد خاقان عباسي کولی شي د پاکستان د راتلونکي میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. د ستري محکمې پرونی حکم یوه ورځ وروسته له هغه صادر شو چې د پاکستان بی انتخاباتي محکمې ویلي وو چې عباسي د خپلو شتمنیو په اړه د جزئیاتو د نه ورکولو له کبله نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي. فریبا ظاهر له نور تفصیل سره.
د پاکستان ستري محکمې د جمعې په ورځ د یوې انتخاباتي محکمې هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نسی کولای د دغه هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې سره د ستري محکمې پریکړې د پاکستان د مسلم لیگ پر ګوند چې د تیر کال له جولای میاشتې راهیسې له بحران سره مخامخ و د یوه بل ګزار مخه ونیوله. شاهد خاقان عباسي په دوو حوزو کې په انتخاباتي کمپاین بوخت و چې محکمې په اسلام آباد کې د هغه له کور سره نږدې په انتخاباتي حوزې کې د نوموړي کمپاین منع کړی و. عباسي په دې حوزه کې د پاکستان د یوه بل سیاستوال او پخواني کرکټ لوبغاړي عمران خان سره سیالي کوله. د ښاغلي عباسي مدافع وکیل خواجه طارق رحیم رویټرز خبري اژانس ته وویل، موږ له سترې محکمې څخه د ممنوعیت د تعلیق حکم ترلاسه کړ. د کاندیدانو د صلاحیت ردول یا په انتخاباتو کې د ګډون ممانعت یوه له هغو ستونزو ده چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د جولای د 15 تر انتخاباتو د مخه ورسره مخامخ دی. د پاکستان ستري محکمې د پنجشنبې په ورځ دغه هیواد یو پخوانی وزیر دانیل عزیز چودري چې د مسلم لیگ ګوند غړی دی په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډون څخه له دې کبله منع کړ چې پر ستري محکمې انتقاد کړی و. دانیل عزیز د یوه سیاستوال په توګه د نواز شریف د حذفولو له کبله پر ستري محکمې انتقاد وکړ چې محکمې دا کار سپکاوی وباله. نواز شریف استدلال کوي چې د پاکستان پوځ د قضایي قوې له لوړ پوړو چارواکو سره په ګډه د هغو پریکړو پلوي کړی چې د یې د تل لپاره له سیاسته لرې کړ. د سترې محکمې پرونی حکم یوه ورځ وروسته له هغه صادر سو چې یوې پاکستاني انتخاباتي محکمې وویل چې شاهد خاقان عباسي د خپل شتمنۍ په اړه جزئیات نه دي شریک کړي، خو عباسي دغه تورونه ردوي. هغه ویلي، ما ټوله هغه شتمني چې زما پلار په 1940 کال کې اخیستې وه ثبت کړې ده. شاهد خاقان عباسي د نواز شریف د ګوند یو عمده مشر و چې د شریف تر سلب صلاحیت کېدو وروسته د هغه ځای ناستی سو.
په نړۍ کې د خوږو اوبو په اړه یوه نوې څېړنه شوې ده. تفصیل عصمت سروند کوي.
یوه تازه څېړنه ښیي چې زموږ د مځکې سیندونه او اوبلارې تر هغه څه ډېرې دي چې تر دې وړاندې یې اټکل کېده. د امریکایي متخصصانو په دې څېړنه کې چې په ساينس مجله کې خبره شوې ده، له کنګل ځایونو پرته د مځکې پر مخ د سیندونو او روانو اوبو مساحت تر 3 کیلومتر مربع یو څه لږ دی. دا اندازه د امریکا تر ټکساس ایالت زیاته او تر مخکینیو اټکلونو څه باندې 40% ډیره ده. دا څېړنه په دې خاطر مهمه ده چې له سیندونو څخه د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه ځي او په سیندونو کې هغه وخت دا ډول ګازونه زیاتیږي چې انسانان یې اوبه ککړې کړي. د امریکا د مینیسوټا پوهنتون د اوبو د چارو او بیوکیمی متخصصان وایي تر 2016 میلادي کال پورې باور کېږي چې سیندونه او جهیلونه سمندر ته یوازې کاربن لیږدوي، حال دا چې د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه هم لیږي. کله چې سره د کانالیزیسیون ناپاکې اوبه او نورې چټلۍ د اوبو زیرمو ته رسیږي، د میتان، کاربن ډای اکساید او نور ګازونه په اتموسفیر کې خپریږي. د امریکا د شمالي کارولینا پوهنتون څېړونکو د سیندونو د شمیر او ځایونو د معلومولو لپاره د ناسا د سپوږمکۍ په وسیله په زرګونو اخیستل شوي عکسونه څېړلي دي.
ستاسو له پیغامونو.
الو، السلام علیکم. زه د فاری عبد ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سپیکر په تماس کې یم. زما دغه ارزو د سپیکر څخه چې ځانو د فاری عبد ولایت د دولتابات ولسوالۍ او دغه څو ولسوالۍ چې اوس د ولایت ټول په ولایت کې خونه پوهېږم، په دغه وخت ټول د درې ورځې چې کاته دی د خلکو یو کم حاصلات او حیوانات ګرد بس نو توندې وکړه. حاصلات یې وچ شو، حیوانات یې هم د توندې سره مخامخ دي، اوبه نشته، شی نشته، خلکو د برکو څخه استفاده کولو، د کوبو څخه استفاده کولو
ستاسو پیغام، ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلیپ پروګرام کې مو له کورنۍ ژوند خبره او هغه کورنۍ چې لوی دي څرنګه ژوند کوي، ستونزې یې څه دي، او د ځینو کورنیو له میرمنو سره په دې پروګرام کې غږېدلی یو. خو اوس په ازادي راډیو ته ستاسو د ستاسو سمسونو ته به مخه کړو چې ازادي راډیو ته مو راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مخکې تر دې چې دغه سمسونه ولولم، یو بخښنه غواړم. هغه دا چې سمسونه ټوک ټوک را رسیدلې دي، نه پوهېږم څه تخنیکي ستونزه ده که څرنګه ځینې جملې بشپړې نه دي را رسیدلې. خو هغه سمسونه چې په تقریبي حساب هم ویلی شم چې بشپړ دي، محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي که ولس وغواړي افغانستان ته سوله راتلی شي. له کندهار یو اورېدونکي چې نوم یې نه دی یاد کړی په راستول سمس کې لیکلي دي، طالبان باید نور د سولې خبرو ته چمتو شي. عبیدالله په راستول سمس کې لیکلي دي، طالبان دې په هغو ولایتونو کې اوربند اعلان کړي چې هلته خارجي ځواکونه نشته. عبدالرحمن پر استول سمس کې لیکلي دي، تر څو پورې چې پر پاکستان او د افغانستان په جنو گاونډیو باندې فشار رانشي، افغانستان ته سوله نشراتلی. او
یو بل اوریدونکو احمد لناوی ولسوالی لیکلی دی د مخابراتي شبکو مسلې ته اشاره کړې ده. عبید الله سرولی د لغمان نالشنګ ولسوالی څخه لیکلی دی چې ولس کال کېږي چې عام او نور اس ام اس بیا بشپړ نه دی، نو د دې له خاطره چې ځینې سمسونه بشپړ نه دي بخښنه غواړم چې نه یې شو لوستلی، تر څو له نور اوریدونکو سره ستاسو مطلب سم شریک شي. اته بجه او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال پر خپل ټویټر مرستیال بیان په خپل ټویټر دا خبر لیکلی دی او وایي چې ښاغلی غنی به نن د اوربند او سولې په اړه په کابل کې خبرې وکړي. د شبرخان میمنی لوی لار تیر مازیګر افغان امنیتي ځواکونو پرانسته. د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شو، البته کابل هم پرې ورزیات شو. د کابل لیست هم اعلان شوی. کرملین وایي که چېرته د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د سرمشیدې پر مهال د امریکا د متحده ایالاتو د 2018 کال د انتخاباتو موضوع مطرح کړي، نو ولادیمیر پوتین د دې موضوع د رد تکرار ته چمتو دی. اروپایي ټولنې پر بریتانیا ژغ کړی چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو یا بریگزټ د پروسې په اړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا به له دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخامخ شي. او د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیل شي او د دې جام بله لوبه د شپې 10:30 بجې د پرتګال او یوروګوای ترمنځ ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. نن د ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو له 2 تر 5 بجو. د دې پروګرام یو ساعت موضوع دی ته انتخاب ځانګړی شوی دی چې په افغانستان کې انتخابات د روانې خپرونې په پیل کې مو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط دا خبر درلو چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لپاره د یو شمېر ولایتونو د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړی دی او تمه ده چې دغه لیست نن د جنو نورو ولایتونو هم خپور شي. خو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې له 2 بجو تر 5 بجو یو ساعت هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې له ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې تفریح پروګرام د کور کلی اونیس پروګرام.
کور کلی
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسې جنگ تر نه راوتی.
میزه تل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ټکنالوژي په پرمختګ او سیاسي بدلونونو سره تر ډیره کورنۍ جوړښت هم اغیزمن شوی دی. خو بیا هم خلک په لوی کور کې ژوند په پرتله جلا یا بیل ژوند غوره بولي. دا چې په لوی کور کې ژوند کومې خېګنې او څومره ستونزې راولاړې کړې دي او ولې اکثره خلک لوی او یا ګډ ژوند لري، د دې موضوع د ښې راسپړلو لپاره مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې استاد سره هم مرکه کړې ده. دا خبرونه مریم توخی جوړ کړې او زه وګمه جبار خیلی درته وړاندې کوم. هغه ټولنیز نظام دی چې د نړۍ په هر راست ټولنه کې منل شوی دی. په نور نړۍ کې خلک تر ډیره جلا او ځانته ژوند خوښوي، خو په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه او وګړي یې مسلمانان دي، د کورنۍ جوړښت بیا تر ډیره ټولنیزه بڼه لري چې زیاتره وګړي یې ځان کورنۍ او ټولنې ته ژمن بولي. په زیاتره سیمو کې لا هم د کورنۍ ژوند په برخو کې مشران او سپینګیري واکمن بلل کیږي. په دې هکله مو د کارتیناو سیمې د یوې کورنۍ سره چې په لوی کور کې اوسیږي د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې چې یو ځای اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، موږ اوسمهال په کارتیناو سیمه کې داسې کورنۍ سره مو مرکه کوو چې ماشاءالله هغوی یو ځای ژوند کوي. په پیل خزانه پېژنه ګرانې خورې،
زه شمیله یم.
ښه شمیله جانې، په دې کورنۍ کې چې تاسو ژوند کوئ څو نفر استئ؟
زموږ کورنۍ تعداد 15 نفرو ته رسیږي چې اته مېلې ورونه دي، ټول هم ودونه کړي دي، د هر یو شپږو اته ماشومان دي، زما خپل هم چې دي 15 دي، درې ملورګان دي، دوه زامن دي.
شمیله جان، درته وایې تاسو چې ګډ ژوند کوئ له کوم ستونزو سره مخ یاستئ؟
ګڼه کورنۍ کې ستونزې ډېرې وي. په لومړي سر کې خدای د پخلي نور د میلمنو راتګ، بیا داسې اخترونه او شیان چې راځي، دوکې هم د میلمنو راتګ، د مریضي ګڼې ستونزې دي پکې. نو د کومې موږ تاسو زر وایو،
تاسو د لورې ښځې چې یو ځای ژوند کوي، تاول چې اته لورې نه دي، ټول ودونه هم کړي دي، ستاسو په مایز کې کوم مشکلات دغه مثلا لفظي شخړې چې خو باندې کېږي؟
لفظي شخړې خو خامخا رامنځته کېږي، ځکه چې ماشومان خو ډېر شوخ وي کنه، خو خیر داسې شخړې ډېرې زیاتې رامنځته کېږي. کوشش کوو چې سره حل، خو بیا هم ستونزې ډېرې زیاتې دي. څوک غواړي چې تاسو ګډ اوسئ؟ تاسو په خپل زړه ګډ استئ یا چا داسې ویلي چې باید موږ ګډ اوسو بیل نشو؟
خو زموږ خسر چې دا یو خدای د پښتنو رواج ده، غواړي چې وای دا زمن می سره په اتحاد کې وي، دوی سره یو ځای اوسېږي، زمن چې راشي سره خوشاله کینی، زمن چې ورته ګټې راوړي کینی. او دا ډېر خوښي کوي د المسیان چې ماته راځي، کړ جنکۍ دي که هلکان دي، ټول چې ماته بابا غو کې او د صبراته وای. بلکې خزان را پیژنه ګرانه،
زمانو وسیمه ده.
ها وسیمه جانې، د لیور خزره؟
اها نو شمیره جانې، زماده لیور خزره تقریبا منګه
د ودری تنور دوړې کوو، تنور هم ډېر لوی دی، نو مخه کې نو لس دوړې لېږي، نو هغه تقریبا 30 دوړې کېږي. اته کله کله دم را کېږي چې د میمندر چې په کور کې اوسېږو، سل دوړې پورې موږ پخو.
مور کړه زر زر ځای ځان کې ځای کڅنګه
نه زر زر خو یې وخت لرین شو، اجازه هم نه لرو، ځکه موږ وایو چې موږ لا شو پلارګانې کنو، بیا وایو چې کارونه دې څوک کوي، د خپل کارونه خلاصوا پاس لاغنه د چې کله شو هم 15 دقیقې ډېر زیات کېناستای نه. زموږ صلات خو زموږ د مشر د لیوره د خاخي او د اندرورګانو په لاس کې دي، د خسر په لاس کې.
یعنی تاسو خوان د صلات نه لري چې تاسو چیرته خپل سر بوزي را مو ولي
کنه؟ نه نه، اصلا نو دوی هم مور پلار ته ګوري، کله چې د مور پلار او مشر ورو چې اجازه راکې نو موږ زو او چیرانه کړي، نو دا بیچاره هم د منې اجازه نه لري چې موږ د پلار کور ته بوزي.
خسر مرزا شي او تاسو بیل کې خوشاله استئ،
دا خو ته باندې راخه خبره ده.
ګرانې خوري، خوخه دي چیرته؟
خوخه می خو البته د خپل پوتاق کې ده، مریضه هم ده، زما په ان نشي کولای چې خبرې وکړي. او خسر می هم تلې دي چې به مخکې جمعه ته وته، جمعه ته تلې دي چې مونږ کنه پنګ چې کله راځي نو معلوم نه.
خسر نشي تاسو آزاد آزاد غیبت
او نو اغه نو چې موږ داسې آزاد کې داسې خپل مشکل متاسوبیل نو اغه نو دغه په مخکې خو موږ اصلا خبرې نشو کولای، داسې جرأت نه لرو.
لطیفه هم هغه میرمن ده چې په لوی کور کې اوسېږي، نو موري هم له ډیرو ستړیا او مشکلاتو سره ټکوي، او زیاتوي چې سره له دې چې کارونه یې ډیر دي، نورې ستونزې هم شته چې دا ځوروي. د لیورو د ښځو سره یې روابط د خرابېدا په حال کې دي، او وایي هغه متقابل احترام چې باید په یوې کورنۍ کې وي، هغه د دوی په کورنۍ کې نشته.
تقریبا نام خدا موږ خپل 40 کسان یو او شپږو کسان میلمانه شي، زمان در ارګان نام خدا تقریبا 3-4 دانی دي، هر یو شپږو ماشومان دي، چې هغوی راځي هر یو. نو فکر کوه چې موږ دغه څه کوي چې ته ماشومان ته نه پاتې کېږي، میاشتو تیریږي، زه اجازه نه لرم چې خپل پلار یا مور یا ورور کره لاړ شم. ما ته عصبي تکلیف پیدا شوې ده، هر ساعت فکر کوم چې یو شور ماشور کور کې پیدا کېږي، حتی یو دروازه چې په درز وخوړل فکر کوم چې یو انفجار یو څه وشور. همدغسې نور مشکلات ما ته صحي او رواني تکلیفونه پیدا شوي. زما همدا یوازنۍ ارزو ده بیل ژوند پیدا کړم، چې حتی یو کوټه وي چې کوټه نه وي، یو کېږدۍ وي، خو مقصد یوازیتوب ژوند وي، بیل ژوند وي، خپل میرم او ماشومانو سره په خوښۍ سره تېره کړم.
اقتصاد هم د کورنۍ چاپېریال او کورنۍ جوړښت په برخه کې مهم ټکی بلل کېږي، چې د کورنۍ د غړو ترمنځ تړاو، اخلاق او معنویات اغېزمنوي، او همدارنګه پر ټولنیز ژوند هم خپلې ځانګړې اغېزې پرې باسي. د لسمې ناحیې اوسېدونکې حمیده بیا وایي چې دا په ګڼه کورنۍ کې ژوند کوي او له خپل ژوند څخه راضي ده. هغه زیاتوي،
زه د دوه لورونه مې دي، اندرور مې ده، ټول په یو کور کې اوسېږو، ډېر خوشحاله یم. زه د دې ژوند نه هم زه راضي یم، خوشحاله یم، هم هغه نور کورنۍ چې زموږ سره دي هغوی هم خوشحاله دي. هغوی په دې خوشحاله دي چې وایي تاسو لکه یو چتری یو صاحبان غوندې زموږ په سر کې یاستئ، د ما د اولاد یو جوړي مریضي نه جوړي، چې خدای ناخواسته یو ته پیدا کېږي، زه خپل ځم دوی ډاکټر ته وړم، د دوی ټول زحمتونه، مثلا چې اختر سي کالي ورته رانیسه، میوه ورته رانیسه، وړم چې دي چې موږ ته ګوري، د موږ نه زده کوي، چې نه دوی دونه صمیمیت لري، حتمن دا اصلي مور ده، دا ښه مور ده، خپل مور نوم اخلي، ما ته مور وایي. دوی ټول ژوند ناراضي یم چې د دې سره زه یو ځای یم. ډیر خدګار ژوند
دا مهال د نوي نسل زیاتره ځوانان په لوی کور کې ژوند کلاسیک او زوړ بولي او غواړي چې له کورنۍ څخه بیل او خپل ځان ته جلا ژوند ولري. د کابل ښار اوسیدونکي شفیقه جلا ژوند لري او وایي چې ژوند یې ډیر خوشحاله ده. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زما چې کله ګران خور کې یو ماشوم پیدا شو نو خوښ خسر مزي ویل کړم. خپل ژوند کې ډیره زیاته خوشاله يم ځکه بیل ژوند کې یو کس کوي شي چې خپل ځان ته خپل ماشومان ته خپل خاوند ته خوشي کولای په سماتو ګرستګي وکړي. هغه ټول نزاکتونه په بیل ژوند کې واقعا چې ما د نظر نیول کېږي نسبت د ګډ ژوند ته کا خو خوخه مې راشي را کړه کا خسر مې راشي همغه احترام چې لرمه او هغه نزاکتونه چې دي هغه ټول ما د نظر نیول کېږي. بل دا چې ګران خور کې یو خزمن تعداد د فامیل کم ده کوي شو چې کله کا خوان مې یا هم مونږ غواړو باندې هم زو چکر لپاره او پسند کې باندې ډوډۍ هم خورو. الحمدلله درې ماشومان لرم خوشاله خوشاله ژوند لرم. کله چې ناروغ شم هم همداسې خوان مې خدای پاک دې ژوندۍ لري. ناروغي ته مې همداسې ماشومان ته مې هر څه ته رسیدګي کوي. اونۍ کې یو ځل مورجان کرم زم همداسې مورجان مې هم ما کړ راځي.
درنو اوریدونکو دا چې خلک بیل یا ګډ ژوند خوخوي د خلکو نظرونه هم په دې برخه کې اورو.
زه مجاهد خاجوال اوسیدم کوم ګډ ژوند خدای اوسا خو چې کورنۍ یو سا ورونه خور مې مند چې وزه یې خدای باقي برکت یو هم سالغه کې اتفاق او اتحاد ته کې ګډ ژوند خدای
سلسله صفیم. نو زما په ان چې که ژوند بیل وي خوند لا ډیر وي ځکه چې هغه ځینې ستونزې چې په شریک او ګډون ژوند کې وي نو هغه په جلا ژوند کې نه وي. هغه خوشحالي چې پکې وي هغه په ګډ ژوند کې وي.
حافظ د شاشید اوسیدن کې ګډ ژوند خو ډیر خدای په ګډ ژوند کې صمیمیت په ګډ ژوند کې ډیر هر ټول ګډ ژوند کې او پټول په یو فامیل کې ډیر خر وي او بل سره وي کې په صمیمیت سره خپل ژوند تیر کې په دې ګډ ژوند خزده.
قدرمنو اوریدونکو دا چې په لوی کورنۍ کې ژوند کول کوم ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي د ارواپو او د کورنۍ مسایلو سلاکار شرف الدین عظیمی سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راغلو.
کمه کورای ته کورنی ویل شو
متاسفانه افغانستان او په افغانستان کې پراته ورونه قومونه تبرونه په خوشنۍ سره باید وایم سي ډیر سنتي فکر لري ډیر سنتي ژوند کې یو ډیر ننوي کړی ولی ژوند کې چې اوس په وسمه پیړۍ کې په مدرن دنیا کې په سټانډرد ژوند کې دغه اوسنۍ شرایطو کې علمي اړخ او دیني اړخ د قطعا نه پیشنهاد کیږي. زما په نظر هغه کورنۍ چې یو خواند یو میرمن او صوبچی مستقل حساب ولدي مستقل کور ولدي ژوند ولدي رابط ولدي اړیکې ولدي دا ته ټولو علم مناسب او خ ژوند او خ کورنۍ
ولی اکثره کورنۍ مشران دغه لیوالتیا لري چې کله زمونه توادونه کې ګډ ژوند وکړي.
زما په فکر او ترکمه پورې چې زه په دغه ټولنه کې کار کوم له دغه کورنۍ سره ما څو موارد پیدا کړل د خپل تحقیقات او څېړنو پر اساس. یو خدای چې افغان ټولنه افغانه کورنۍ د سې اساس کې چې ګڼه دا یو بد کار ده کوم جدا سو بل ډیر ځله ډیری نوی جوړې په ځان باندې باور نه لري چې موږ وکولې سو چې خپل ژوند سمبال کو او کبوونه سکولې. دریم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه دا چې تر اوسه پورې هم د مستقل ژوند په مزیت او ګټه نه پو. بل مورد زما په نظر نقش لري په دې مورد کې منفی تلقین ده. جداسه پلانای بیلسه پلانای خزه بود پلانی ژوندونه سکولې اتفاق خراب کو دا ټول هغه منفی تلقین نه دي چې مشکلات پیدا کوي. ممکن بل ډیری ځوانان ډیری کورنۍ مسؤلیت نه لري کاری یعنی داری چې کزه بیل سم د خپل خزه به د خپل بچی به ساتلی سم دا هم ډیر زلې دی عمل کړی سم ګونه سکوله چې جدا وکړه. زما په نظر دغه عوامل دي دغه انګیزي دي چې افغان کورنۍ مجبوره کی دي ته ګډ ژوند.
خپل استاد دغه ګډ ژوند البته دغه عوامل سره کوم ستونزې خلقوي؟
اول خو هر هغه خزه چې په ګډ ژوند کې ژوند کوي په ژوند کې به آرام اسونه واسي ځکه چې هر شیبه به دا په دې تلقینیږي چې ګڼه تلته صلاحیت نه لري ته دلته حق نه لري ته ونګوري ته غلامت او چې ما در ته ویل خواهی چې ما در ته ویل خسر چې ما در ته ویل مشر لوری چې ما در ته ویل مشر اندرور اما غبکه دا احساس به دی سره هر څومره عمر چې وکی دا احساس بور سره لید. یو هغه کورنۍ چې ګسترده یا پر ډلیز ډول ژوند کوي هغه په غو کورنۍ کې نارینه معمولا څو مشکل پیدا کوي. اول خو به په ژوند کې تلاشونه کې چې پیسې وګټي وای ځا خو ګډ کور د چیرته ځي ځاوی ګټم چیرته ځي په تفاوتي خپل بچو ته او خپل میرمن ته به لړ ډار رسیدګیونه سکولای هغه مینه هغه عاطفه هغه خوشحالی هغه لذت چې خزه و نری باید خپل ژوند واخلي هغه بدای و نخص شخصه هغه بچی چې په ګډ کور کې ژوند کوي هغه به معمولا لوی اولګونه په دایمي ډول محروم سي په دې صورت کې د ماشومان روزنه د ماشومان تربیه د ماشومان هویت د ماشومان شخصیت ډیر متاسفانه زیان مومي په څلورم قدم کې زیانونه هغه ترسیږي خپل زوم یا الک بټول عمر د خزه او خواهی پا منز که لکه دی دو زرند و دی تیگو تر منز و بکیگی نبا دی مور خوانیس نیویسی نبا دی خپل خزی دا مشکل پیدا کهی پروانی لحاظ معمولا دا کورنه معمولا پا استراب که جون کهی معمولا پا ویره که جون کهی معمولا پا فوبیا که جون تهی معمولا جور خبگان رو تا پیدا کهیگی معمولا کورنه تولنیز ستونز رو تا پیدا کهیگی او معمولا پا درست کورنه که میرمن دیر زلا پروانی اختلالونو او جنسی انحرافات مخته کهی
عزت من و آوریدون کو هیله داد دیوانه ده خبرونی مطالب ستاسی ده پام وارد کرزی دلیوی تر بیا خیچاری
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خدر من آوریدون کو سلام خدای مروغ او دست خوشحال لره لکه ده دیوتن وزیران وکیلان واریان او قاضیان چی نمو ده پیسو کمی بی او نمو ده قدرت نمو سوگ ودره ولیشی او نمو هم تلاشی کرشی نسوگ پختنه ترچخه بکرشی او نه هم چه تا ده زباب ورکوله محصول بوسی خبرونه پوتو مهمو خبرونه پیله بو
او سمپامو که گدو ادو خبرونو تا
نتاقن
پلوش استری
او مخم گل گسنک
یو تن قصاب چی پوزی پوری دی پسلم گندلی و گیر شو
ده خروالی حقا کارکون که چی واتون پنی ما غرمک جارو کوی سهر وقتی ویریگی
یو تن لیوانای بیرت پسد شو
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې ټول په خپله خوښه بګنر ته لاړل د خبرونو توصیل
در په دار آژانس خبر راکوي هغه یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلی و ګیر شو خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزې پورې ګنډلی و او د وزې غوښه یې د پسه په بیه خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې راټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلی حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ یې د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیه پلورله د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی کنه خلکو به د سنډا یا غوی غوښه د پسه په بیه اخیسته او خوړله به یې
د خروالۍ هغه کارکوونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي د بې خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې له همدې امله نوموړي سړکونه د سهار په نهو یا لسو بجو جارو کوي خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي خو خپله جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د ښاروالۍ کارګران دومره زاړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې امله سړکونه غرمه جارو کوي
Ha 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 ha!
یاو تن لیوانای بیرتا پسد شو. ده در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې لیوانای هغه وخت پسد شو کله چې ولیده یاو تن ماستر انجینیر دیونه هم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی و کله چې یو دولسم پاس د ده مدیر شو، ځکه د پوهنځی په څلورم سمستر کې پریښی و. نو دغې بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل. نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسد شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بیګنر ته لاړل. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسي ور زده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې د دله تګ نه وروسته په خپله خوښه بیګنر ته لاړل او بیا له سره یې د انګلیسي زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شوه.
د موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسور معدل دی او هر یوې د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یوه همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شئ له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خواخه ده نده چه دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولوله د میده، زیگر، کلمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصابو متخصص. او هغه دی دا هم ورسره لیکلی دی چې تحصیلات علی په اروپا او امریکا کې
ش هغه یاده دغه شی ها؟
هو همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او الیبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دی نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوی نه خوشکاری چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومرو ډېرو شیانو متخصص.
څه چک دی وی به نو؟
سمه ده نو ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه خوري، ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه معده دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیا کاره یم.
بیا خو ملامت نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي، د ما میرمن ده چې سهار وځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وای چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وي.
ښه نو کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره خبر شي، او که بیا ښه نه شوه نو ما ته به حتمن ټلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو دغه یو کار د بی سیم او دغه یو کار د روشن هم درسره واخ، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی ټلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خودی خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې ویې میاشتې د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نه وي درسره.
نه نه، شته راسره.
یولس سوه پنځوس افغانۍ.
یولس سوه پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونه شوي، او یو سل او پنزو سفغانی مو فیس
واری اکرا سرده پتا خوی زیاد نیسا بوی
دیدی زوی مڑی خواستی نمو ڈاکتر ده پا اصل که کارت فروشو خود
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکی موقف لټوی لکه دا وینه چې لکه دا وینه چې او لکه دا ومولیدل د وزارت په نامه د وکالت په نامه د ولحیات په نامه او د قضا څارنوالۍ په نامه او د جنرال ډګروالۍ په نامه لکه دا وینه چې ټول په حرام پسی لاسو پخې اچوي ټول د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایا او ټول قدرت پسی دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ حیا اوریاخیل حسین حکمت او زلی مام یخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1421 کندهار 22 کندز یو خوست یو او جلال آباد څلور
چه چوک لدار دناش ناوی ها به دردی وجنی به درد جوندون به دردی وجنی به درد جوندون پغام نرزی کرد جندون ای وش پغام نرزی کرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون ای وش پغام نرزی کرد جندون